یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خپرونه کې به چې زه عصمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. امریکایي پوځیانو د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د کورونا له کبله د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
مونږ تاسو وینو چې ډله ډله خلک هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي، سپین ږیري هم ناست دي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو، داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده که تاسو لیدلې یې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي.
له ګاډي کاغذ د میږ نه جوړېږي، میږ ګاډي درول شي دا شای رکو یو سند رکو چې دای نه په داتوس چلېږي څه پر ادازي وای.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام پوځي اډې مسؤلیت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دفاع وزارت د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 400 واوښت. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل سوه. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. دغه هوایي اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کېده چې امریکایي او ناټو ځواکونو کاروله. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د دې هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل سو. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان څخه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبرلانو ته وویل چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني بڼه ونه لري.
A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لیلارې د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهېږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړېږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو چې ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه او نظامونه نسی منلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمېر وسلوال په تیرو 46 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي او 95 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړۍ ماینونه هم چې د خلکو د تګ راتک پر لار ځای پر ځای سوي وو شن کړی سوي دي. بې پرې سرچینو د وژل سویو او ټپیانو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مرګ ژوبلې د دې شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو نن یې په خوست ولایت کې د دوی لوري ته د 22 پوځیانو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د کووینونس ناروغۍ له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې سوي دي. د وزارت دا خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلني راپور کې کړې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې حکومتونو خپلې سرچینې د کورونا وبا په وړاندې پر مبارزه متمرکزې کړې، د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته سوي دي. په راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په ګډون 12 هیوادونه له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه بلل سوي دي. دا راپور د افغانستان برخې کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حد اقل ستانداردونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبره چې د پام وړ هڅې هم په دغه هیواد کې نه دي ترسره سوي. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 400 واوښت. د کورونا وایرس ډلټا بڼې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت سوه، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمېر نږدې 400 میلیونو کسانو ته رسېدلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمېر شي تر دې 2 یا 3 برابره زیات وي. د هندستان د روغتیا وزارت نن جمعه د 400 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي د حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په مې میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 11 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېیمه لړۍ ده. د اسرائیل هر حمله د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې سوی چې دغه بالونونه د اسرائیلی بزګرانو په کروندو کې د اور لګېدو سبب سوي دي. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د وروستي وسلول شخړې د ختمېدو سبب سوی برحاله وساتي. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیون میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. دا په دې معنا چې لیون میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای سي. میسی او د اسپانیا د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غزیدو څرک نه لګیږي.
زموږ اخله آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له بګرام هوایي اډې څخه وتلي دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې آزادي رادیو ته تایید کړ چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه افغان دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه اډه له امریکایي ځواکونو تخلیه شوې او په رسمي ډول دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلي دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې له دې اډې د بهرنیو ځواکونو وتل تاییدوي، خو دوی نه دي ویلي چې تر دې دمه دغه اډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې ده او کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو له خولې ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینن تلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدې اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل دا هم ښیي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه به پای ته رسیږي. سینین تلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره 2 ځغاستلیکي لرلي او یې لري چې بشمیره پوځي الوتنې تر کېدي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خې راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او دغه شان راکټي بریدونه پیښوي چې وخت نا وخت بهرنۍ سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنۍ سرتیرو د بشپړې وطني راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالیو سقوط کړي، د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي دي، خو د افغانستان افغانستان دفاع وزارت له دغه ولسوالۍ ونه وتل تکتیکی شاتک بلل دي ځینی ولسوالۍ بیرته د افغانستان دفاع وزارت داوا کړی ده چې دوی نیولې دي په بیلابیلو وختونو کې خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او د بیلابیلو ولایتونو مرکزونو ته نږدې سخت نښتې روانې دي.
و موریدل چې په باګرام کې امریکایي د باګرام هوایي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. اوس باګرام ته زول دي زیاد ازادي رادیو خبريال چې ورسره شبلد دی او په دې اړه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په محل د خلکو په ژوند اغیزې لنیږدې لیدلې دي. دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د هغې د امنیت په اړه اول زموږ اوریدونکو ته وایست چې د باګرام اوسیدونکو څه وایي او څومره اطمینان شته چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې اډې امنیت وساتي.
زمړی سلام وړاندې کوم. او دا خبر دا اوس پک شوې ده چې دا انتقال چې تر سره کیږي او بهرني ځواکونه د دې اړه کې اوس نو سیږي خلکو ته اندېښنه منځته شوې ده په دې خاطر چې امنیت په ورستیو کې ډېر خراب شوې ده په پروان کې، ځکه چې تاسو خبر یاست چې په اوربند کې د چاریکار نږدې ده او په بګرام کې نږدې ده او کوی صافي او زایده چې په بګرام کې خل ډیر نږدې ده، هلتم د طالبانو یا مخالفینو پایګه ده یا اډه ده یا تګاب هم اوس چې سقوط کړی ده هلتم نږدې ده په بګرام کې. په دې خاطر د خلکو اوسیدونکو ټولو چې په بګرام کې نږدې دي هغوی ته اندېښنه ور شوې ده، په دې خاطر چې هغوی باور لري چې هغوی عقیده دا ده چې د دولتي ځواکونو د دې امنیت ټینګ کولای نشي.
بله، یو بل موضوع دا ده چې په دې اډی کې چې کله امریکایي ځواکونه اوسېدل نو د باګرام په اقتصاد به خامخا اغیز درلود. ډیر خلک ویل کیږي چې په دې اډی کې په یو نه یو شکل سره په کار بوختو. څومره څه فکر کوي چې څومره خلک به بیکار شي یا په اقتصاد به څه تاثیر وي؟
دا خبرم ډیره مهمه ده په دې حق لږ چې په دې خاطر چې د مخکې تر اوسه هم بیا حدودن 12,000 افغان کاریګر په دلته کار کېدل چې هغوی کورنۍ ته چشمېرو ډیره دي. هغه کسان چې اوس د اقتصاد لحاظه ضربه پکې راځي په دې خاطر چې هغوی د کار لاس اوس کار نه لري، هغوی د اقتصادي لحاظ نه د معاش تنخواه په خاطر او اوس هم په دې خاطر چې د دلته بازار وو په دې خاطر چې امریکایانو خارجیانو در رک تارک هغه دستامات وو او په دې خاطر هم بازار ډیره ګرم وو په دې خاطر چې د تجارتي دوکانونو او ځینې کالا شیونه چې په خرڅول کېدل په هلته په بګرام کې هغه هم توقف شوې ده، فلج شوې ده. په دې خاطر هم ډیره د اقتصادي لحاظ نه یو بد تاثیر کړی ده.
ډیر زیاته مننه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې د دې اډې د تخلیه کېدو او د هغه د اغیزو په اړه خبرې کولې. همدا شیبه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایند جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې راسره دی. جنرال صاحب، وزیری تاسو ته کله وایم؟
مننه صاحب، خوشاله اوسه.
جنرال صاحب وزیری، د باګرام د هوایی اډې د امنیت د اهمیت په باره کې که زموږ اوریدونکو ته وایست، کله چې شوروي پوځونه راغلل هم دغه اډه د دوی اصلي مرکز و او کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم افغانستان ته راغلل دا اډه د دوی اصلي مرکز وګرځید. د دې دلیل څه دی؟ ولې باګرام دومره اهمیت لري؟
اساسی خبره دا ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د بګرام هوایی ډګر او په شینډنډ کې هوایی ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایی ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایی ډګر تر څنګ نو موږ ستر نظامی هوایی ډګرونه کزه وایم چې یوازې موږ بګرام خودلې شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اړه وه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډېر زموږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي، ځکه چې شوروي اتحاد راغی هم دلته دا ډګرې ونیوو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شندان د شندان هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم د دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري، ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شندان هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و، اوس هم د اهمیت وړ دی. او یو بله خبره چې ډیره مهمه ده، هلته یو موږ یو زندان هم لرو چې دا طالبان او دا په جګړه کې چې څوک نیول کېږي دا پکې ساتل کېږي. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و، ځکه چې هغه ډېر اصلي زندان دی او هلته ډېر کسان ساتل کېږي.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي، یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدی شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري، په هر شکل چې کېږي باید زموږ نظامي وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډېر دي، ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دی. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره یې باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډېر دي، خو دا ځکه د هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی، ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا، د مشرقي خوا، په مرکزي افغانستان کې، په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي، هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بېرته راشي. دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري. او د کابل هوایي ډګر خو ملکي ډګر دی، بیا که ډېرې استعمالي د ملکي هوانه وردۍ لپاره مزاحمت کېږي او ډېر زیات. نو د بګرام هوایي ډګر ډېر مهم دی، باید دولت یې په هر شکل چې وي وساتي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره کتلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د اجنډا په سر کې وي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کېږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تېره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل، کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کامیلوف ویلي له بلینکن سره د په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهری الدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات هم ځکنې بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلک ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وطن بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینې سواکونو پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. دا ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا دې دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځوونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بېړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د عامه روغتیا مسؤلان خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره به امکانات ختم شي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسؤلینو یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپلې کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
مونږ تاسو نه ده چې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپین ږیر هم ناستې، په غم غادۍ کې هم راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق ساپه په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نور ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه سره واندې کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغه سره ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه هم کم شي. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلونم بند شي، ودونه کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نورو وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یره چې کیږي هغه داده زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراد نه کی او تجمعاتو نه مخنیوي ونه کی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوي ونه کی، خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسؤلین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید-19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه یې له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او 83 مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید-19 ناروغۍ 122,000 او 1,650 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګۍ مې غواړي غېګورانه حالات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه حالات بل ډول دي، وراغاړې وا نوسې جانانه حالات بل ډول دي. ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې، چی تخف نشی پیزوان آلات بل دول دی، را غاڑی نوز جانان آلات بل دول دی، و را غاڑی و نوز جانان آلات بل دول دی. گران حواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان مات دی.
په کندهار کې د موټر چلوونکي په لوی لارو کې لستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه یې الوزول شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خرابه ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت وایي څوک رالی جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ګولې دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیرو بربار ډیرو سګتل مو ترایه لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلې.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکی سید محمد وایي دوی نسي کولای چې پر عمومي لاره تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچه لارو لاړ سي. هغه وایي ډېر وخت پر دغه کچه لارو د امنیتي خطرونو تر څنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نسي کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچه لار ګاینا وخته ده، اوس مخکې اوبه راغلي وی د نور درې په نامه سره ټوله یې وړې وه، ټوله لادګانو نو موټران په ډېر تکلیف دي. ورځي لاره اوږده ده، خرابه ده، مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مخته درې ساعته درې نیم ساعته لار وه، دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سبي وي.
زما په ژوند په داش ډیر کال ډریوري کوم، په داش کال ما داش لار نه دلید، یو ډیر نه پر دې لارې یو نه د ټپی لار ده، نه د رنزور لار ده، جوړ جوړ مري انا جوړي خو پرې انا جوړي جوړ مري نه جوړي هلته پرې نه جوړي خولاک پر لار چې په څنګه ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړو دا غشتنه د چتا چې ته خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راي دا دوار غړو موږ ولس یو موږ کمزور خلک دي، موږ دې لار راي لک موږ لار دی راي موږ دې سره په موږ دې د جنگ سره کار دي، موږ دې د مقامات سره کار دي، هیڅ سره نه کار.
په عین وخت کې د کندهار د والي ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مځکني ماینونو له امله تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عامو خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه وي تللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجنیري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دا پروسه جریان لري کځنی فرعي لاري یا اساسي لاري ستونز لري. اساسي لتعدادي چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه ته اجازه نه شور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې ماينه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې مخه دا ستونز تر یو حد پورې موجود ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د کندهار هرات لویې لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل شوې وه.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اورې د روانې خپرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 13 دقیقې دي د دې ساتلند خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
دا افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شوه. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نشول په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور لارې رامنځته کېدونکي دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دغه وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته دا خبره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 190 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼې کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 3600 کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کووید-19 ناروغۍ له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې شوي دي. وزارت دا خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د کورونا وایرس دلتا باندې چې لمړی په دغه هیواد کې تثبیت شو په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خبرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل شول. او د نړۍ د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی. دا په دې معنا چې میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که می فهمین این برنامه به دو زبان است، می توانین با هر دو زبان صحبت بکنین. باز هم قسمی که وعده گذاشتیم وضعیت مبارزه با کرونا در افغانستان است موضوع بحث ما. آگاهی مردم چگونه است؟ در این اواخر وزارت صحت عامه بخشم دری روزها وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که ظرفیت پذیرش بیماران در شفاخانه های کووید-19 در سراسر کشور پر شده. این موضوعاتی است که میخواییم امروز بحث بکنیم. منتها زیادتر دکتر صیبا در مورد سوال های شما جواب خواهد داد. چی مشکلات دارین؟ چی باید شوه؟ میتونین از دکتر صیبا بر دو زبان بیغم بپرسن و اونام جواب میده. کار ما هم سبک میشه یک ذره، برای اینکه ساعت دوم باز ما یک برنامه دارم. مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر صیب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی و محترم دکتر صیب احسان الله درویش اختصاص تنفسی و داخلی عمومی هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول آقا، خب دکتر صیب احمدزاده، چی باید شوال مسئله کرونا به کجا رسید؟ گپش برای که ظرفیت ها میگن پر شده و چی میگن؟ چی
جناب ظریف نظر، در افغانستان ما فعلا در حالت قرار دادیم که در فیز سیوم کرونا قرار داریم. به این معنا که روزانه تقریبا 1500 یا 1600 نفر به کرونا مصاب میشه و بیشتر تقریبا در آمار آخری که به حساب پیش ما داشتیم تقریبا 76 نفر از سبب کرونا فوت کرد، که آمار است که دولت ثبت کرده و در سطح به حساب امور ثبت شده دولت میباشه. اما در افغانستان ما که می‌بینیم حالت کرونا را در تقریبا بیشتر واقعات کرونا به شکل مخفی میمونه و اونا به حساب کسایی هستند که مراجعه نمیکنند به مراکزی و در پلیو به طور کدام آمار دقیقی که به حساب از تمام ولایت داشته باشیم نداریم. اما بازم وزارت صحت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان آمار را که داره به حساب از 24 ساعت پخش میکنه در مراکزی که به حساب واقعات کرونا ثبت میشن روزانه تقریبا در حدود 1600 تا 1500 نفر به حساب به کرونا مصاب میشه.
خب احمدزاده صاحب، امی خلاصه امی که پای که زدین به زبان پشتو مگه تشریح بکنین برای اینکه بر دو زبان هستیم.
جناب مطلب تاست معلوم دهی چه پا افغانستان که وزارت د سرویلانس مخنه یا وای چې د امریکا وزارت د راپورونو مخنه په ورځ کې مونږ تقریبا په 1500 یا 1600 کسان په تست تست کرونا په دی باندې مثبت کیږي، مګر مرګ میر چې تقریبا د نوینې نیولې په آخري راپور چې پرون وزارت د امریکا وزارت راپور راکو تقریبا اشفاق اجا کسر تو کرونا لین مران لواجنا مرسوائی ده. نوراغ رو دیتا چه مهم خبر پا دیکت شده. مهم داده چه باید ده خلق آمه پایی. یعنی ده خلق افکار ده خلق زینونه باید پا ده کرونا پا بارا که وچه تلارسی او جیگه لارسی. دکه چه خلق پا دی بادی باورمن نده چه کرونا پا افغانستان که اشتا و کرونا چه شایده. هر یافته چه وای چه کرونا رو را خطرناک ده، کرونا جدی اونیسه، کرونا یو مرض ده چه مرکون که مرض ده او استیج پا استیج بادی مخکیزی اعراض و علائم لری خلق پا دی بادی باوری نده. ده اول مهم خبر داده چه ده خلق زینیت باید اوچه تلارتی او خلق په زد و نقید خبرونو بانده کنه دوی مخص خلاص شی پوهای خلاص شی چه در دوی پوشی چه تو بر کرونا چه ده ترقم یا مرض دهی ساری مرض دهی ترس وقت بوری چه افغانستان دوی پا بحار که یا دوی پا لمنترور که مفاکیگی وقت واری ده باید خلق پا دیمانی پوشی او خلق باید خپل مفضلتی تدابیر بانی پوشی چه مفضلتی تدابیر شده او ترقم ده کولشم چه زند کرونا نه وساتم. په دې حساب باندې باید خلکو پوهاوی باید جګ شي او د هغه په څنګ کې د ټي بي و د طب د لحاظ یا د هغه له لحاظه چې مونږ غواړو چې باید مریض تداوي وشي. اگر چې په افغانستان کې اوس هغه شی چې په یو بل کشور کې کېږي په یو بل هېواد کې کېږي اوس په افغانستان کې هم کېږي. اوس په افغانستان کې مثلا شفاخانې شته دی د کرونا دپاره، وسایل شته دی د کرونا دپاره، اکسیجن مثلا تقریبا مونږ کولی شو چې اکسیجن دومره مشکلات په اکسیجن کې نشته دی، اکسیجن شته دی او د هغه په څنګ کې باید خلک په هماغه اول استیج کې کله چې دوی سردردی ورته پیدا کیږي سر درد کوي یا مثلا ځان درد کوي یا مثلا نور تکلیف ورته پیدا کیږي هغه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او په اول قدم کې دوی باید خپل ځان وقایه کړي په وقایه باندې پوه شي بیا هغې نه وروسته په معالجه باندې پوه شي چې څه رقم باید معالجه شي. دا ډېر خلکو ته مهمه خبره ده د کرونا په باره کې.
بله تشکر ډاکټر صاحب درویش، شما هم خوش آمدین. حالا تلفونتون پیشتر صدایتان نمیامد. از روز که این کرونا برآمده در کل دنیا یک موضوع را بسیار زیاد میگن که او همکاری خود مردم است، یعنی هم مردم باید همکاری بکنن. در مورد اگر چیزی گفتنی داشته باشین درویش صاحب.
من دو موضوع را از دو زاویه میخوام مطرح بکنم. در قسمتی که مردم چرا با نهادهای صحی با اول شکلی که ما توقع داریم همکاری نمیکنند. زمان ما میتونیم همکاری مردم را نسبت به یک موضوع با خود داشته باشیم که اعتماد مردم را هم با خود داشته باشیم. یعنی بتونیم باورمندی در میان جامعه عامه ایجاد بکنیم و بر مبنای او باورمندی مردم دساتیر و فرمانها یا اصول یا قواعد را که یک نهاد ایجاد میکنه و اعلام میکنه او را پابندی بکنه و از او پیروی کرده او رو تطبیق بکنه. یک بخش گپ است که بسیار مهم است. نحوه اطلاع رسانی چگونگی آگاهی دهی بر مردم است. وقتی ما به مردم آگاهی دهی میدیم در کناری که عواقب پیامدها و خطرات مرض را تذکر میتیم و اون به یک شکل درست در یک چارچوب خوبتر که بر مردم هم قابل فهم باشه و هم قابل پذیرش باشه وقتی راه میتیم او طرف مردم میفهمه و او را تطبیق میکنه.
احمدزاده صاحب، شما اگر این موضوعات بسیار خلاصه و به زبان پشتو هم بگوین بد نمیشه.
افغانستان که اما پویوی یا ده کمیونیتی موبیلایزیشن یا کمیونیتی هاورنس دا مسئله چه ده دیرم مهمه ده، مگر مهمه خبر چه ده چه افغانستان که یا جنگ زده ایواد ده او دغه ایواد یواز زیاتر چه خلق دی کنه په دومره باورمن نه دی په افغانستان په حالات باندې، ځکه چې داسې ځایونه شته دی چې په هغه ځایونو کې دولت دومره هغه نه لري کنه لاسرسی نه لري، او که موږ وایو چې دولت باید یو کار وکړي دا ډېره مشکله خبره ده. مگر مهم خبر چی ده چې باید به خلکو از آن رسانو ده لارنه، مثلا ده رادیو آزادی لارنه یا ده بل رادیو لارنه یا ده تیوی لارنه تلویزیون لارنه، ده لارنه باید به خلکو پایاوی جگسی او خپلا ده مونگا دین چی ده ده خپلا یو رسانه ده دای کولای شي چې د مون ملای امامان په خپل منبرونو کې په خپل د جمعې په لومس کې د خپل په د منبرونو په سپیکرو باندې د کورونا په اړه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. دا ډیره مهمه خبره ده، او خلک باید پوه شي چې د ماسک اخیستل څه ارزښت لري، یا فاصله چې مونږ نیسو د فاصله نیول څه ارزښت لري، یا لاسونه مینځو د لاسونو مینځلو کې څه ارزښت لري. مخکې د خلکو په ذهنونو کې که اگر چې دا اوس خبره ده لکه کم شوی ده، مخکې د خلکو په ذهن کې داسې و چې دا واکسین چې ده وینه لخته کوي کنه، بلکې خبر نه ده چې د واکسین زه په خپله تقریبا یو میاشت مخکې کرونا نیولی وم، مګر همدغه واکسین و اول خدای وژغورل او بیا دغه واکسین په وسیله باندې د مارک نام وژغورل شو. نو راغلو دې چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا خطرناک دی، جدي ونیسي او د اول تدابیر وقایوي پکې ونیسي، او کله چې دا تدابیر نیسي باید ماسک واخلي، د ماسک په ارزښت باندې پوه شي چې دومره واړه ټوکړې څنګه کولی شي چې د یو انسان ژوند وژغوري، او فاصله اجتماعي لاسونه مینځل د سانیټایزر استفاده کول
من.
او دغه شیانو باندې باید خلک باید پوه شي، او د هغه حالاتو که مثلا ورته اعراض پیدا کیږي په اول مرحله کې دی باید لاړ شي شفاخانې ته، او خپل ځان د ډاکټر په وسیله باندې چک کړي تر څو چې د کرونا مسله راشي. ځکه چې کرونا استیج لري، اول استیج چې دی په کوم حالاتو کې ده، دوم استیج په کوم حالاتو کې، دریم استیج په کوم حالات کې دی. مثلا په اول استیج کې سړی سردردي لري، پیدا تب لري، او داغه سره یو ځای مثلا سالنده ورته د بدن درد لري کنه، دا اول استیج دی. سردردی، تبه، د وجود درد، دا اول استیج دی. په دوم استیج کې سالنده ورته پیدا کیږي، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، او د وچ ټوخی ورته پیدا کیږي، د ستوني خارښت ورته پیدا کیږي کنه. په دغه حالاتو کې دا دوم استیج دی. او په دریم استیج کې بلاخره مریض دې ته اړ کیږي چې د سالندۍ نه وجې نه او د وینې د لخته کېدو له وجې نه اکسیجن ته ضرورت لري کنه. نو که مخکې له دې نه چې په دریم استیج کې یا دوم استیج کې ورسیږي، باید دی خپل څوکي په اول استیج کې خپل ځان تداوي کړي تر څو چې د دغه جنجال نه خلاص شي. او کله کله مثلا په شپږ او پنځه ورځو کې کله کله مریض ته اسهالات پیدا کیږي، د اسهالاتو درد پیدا کیږي، د خېټې درد پیدا کیږي، چې نو دا ټول اعراض د کرونا د ویروس د وریشن یا د بدلون له مخ نه هغه پیدا کیږي. نو د خلک باید په دې باندې شانو باندې وځ پوه
شي. بسیار زیاد تشکر. حالا دکتر صاحب درویش با اجازه تان ما از شنونده ها سوال بگیریم. بله، شنونده عزیز وصل شد.
سلامونه تاسو ته درنو دکترانو ته هم بکوم، خدای دې وبړي وکړه خبره او پایل کړی په لهدی ورداګینو.
بله،
دا مریضی دغه د کرونا ویروس په کومو کسانو باندې زیات تغییر د کوم نوع مریضی ولري؟ یو سوال مې دی. او بل سوال مې دغه دی چې دغه زیاتره کسان هیڅ دغه کوم سپارښتنې چې دی صحت خونه کې څنګه عملي کوي په خپله جامعه او په خپله کورنۍ او په خپله ټولنه کې عملي کوي، وجه څه ده؟
بله شنوندیز بفرمایئ.
ډاکټر صاحب، نه یو پښتنه دغه مرمه چې دغه مریضی کرونا چې کومه ده، دغه چې یو مېرمن په ماشومان په نس ولري یا
دکتر
صاحب درویش، نوبت شما سمی قاری سے پشتون، اگر جواب بدین.
نکته خوب را اشاره کردن در قسمت نظر علما در مورد کرونا و حتی واکسین. کرونا عاملش یک ویروس است، یک کووید 19 یک ویروس است. این ویروس از نظر علمی هسته کامل نداره، هسته ناقص داره و در او هستش آر این ای وجود داره و از نوع ام آر این است. ما سه نوع آر این ای داریم در یک حجره، ای از نوع ام آر این است. زمانی که تغییرات میوتشنی و جهشی در ساختمان مولکولی آر این ای بوجود نیاید، یک نوع جدید دیگه از ویروس در واقع قد علم میکنه و باعث مرض میشه. خب زمانی که واکسن جور میشه، واکسن در واقع خود ویروس ضعیف، بسیار ضعیف شده کرونا هست که اون میاد در بدن وارد میشه و سیستم دفاعی بدن رو تحریک میکنه که علیه از او انتیبادی یا به اصطلاح لشکر مقابل از او رو در بدن تهیه بکنه، بدن قادر شوه که اگر امی رقم وایرس بعدها وارد بدن شد، بتانه امی لشکر دفاعی بدن در مقابل او مواد یا حجره بیگانه یا وایرس مقابله کرده. در کل پروسه عمومی واکسین همین قسمت، هر واکسینی که وارد بدن میشه همین رقم یک انتیبادی به اصطلاح ساخته میشه و او در مقابل انتیجن هایی که بعدا وارد بدن میشه مقابله میکنه.
احمدزاده صاحب، سوال را یادداشت کردین، لطفا جواب را بکنین. صاحب
دغه ورور ته به جواب ورکوب چې ورور جان، کرونا چې ده اشخاص نه پیژني، ملت نه پیژني، فرحت نه پیژني. هر یو چې برتر مخامخ کیږي هغه په کرونا باندې اخته کیږي، یا د کرونا ویروس نیسی. کرونا ویروس چې دی په محیط کې، په ماحول کې دی، ژوندی نه دی. کله چې د انسان په بدن باندې داخليږي، دی به په نشنما او تکثر باندې شروع کوي او خپل نشنما کوي. مهمه خبره په دې کې ده چې دلته ما ویل چې تاسو سوال داسې و چې کوم اشخاص په کرونا باندې اخته کیږي. اگر اشخاص چې تدابیر محافظتي مراد کوي نه، په دې معنا چې فاصله اجتماعي مراد کوي نه، ماسک نه نیسي، او د هغه په څنګ کې خپل نظافت باندې توجه نه کوي، لاسونه نه مینځي، او په بیروبار ځایو کې په داسې ډېری ځایو کې چې هلته ډېر رش وي، هلته ګیر وي، هغه په کرونا باندې کېدای شي چې اخته شي. ځکه چې کرونا اوس پاندمي ده، په دې معنا چې عمګیر دی، ټول ځایونه نیولی ده. او مګر فرق په دې کې شی ده، ماشومان او ځوانان چې دی په کرونا باندې اخته کېږي، مګر داسې اعراض ډېر نه ورکوي. صحیح ده. او ځوانان چې ده ولې نه ورکوي اعراض ډېر؟ چې ځکه د دوی مقاومت چې ده لوړ دی، معافیت د بدن چې ده لوړ دی، دی ښه مبارزه کولی شي د کرونا په ویروس په مقابل کې. مګر اگر خلک چې کهنسال دی، په دې معنا چې ډېر زاړه دی، پیر دی، د عمر نه زیات دی، یا نور امراض لکه فشار د وینې فشار لري، شکر مرض لري، نور مترافقه امراض لکه د ګردو مرض لري، یا بل مرض نه چې مخکې درلوده، هغه د دې مقاومت بدن کته کوي. مقاومت بدن چې کته کو، نو د کرونا ښه کولی شي د په وجود کې نشنما وکړي، او د په مرض باندې اخته کی، او په اول استیج، دوم استیج، او په دریم استیج باندې اخته کی. نو دلته مهمه خبره دا ده چې مونږ باید په اول قدم کې وقایوي حالت په نظر کې مخنیوي وکړو چې مونږ په کرونا باندې اخته نه شو. یو راغله دوم سوال ته چې دوی وایي چې کوم میوه نه مونږ باید استفاده وکړو چې د مونږ مقاومت بدن به جګلر شي. د خدای د مهربانۍ نه او د طبیعت د بدګون نه مونږ ډېر ښه میوه لرو. هر میوه نه چې استفاده کوي د بدن مقاومت هغه سره پورته دی، او دی کولی شي د بدن خې د هغه په مقابل کې هغه وکړي، مبارزه وکړي د کرونا په مقابل کې. هر میوه چې کولی شي، هر میوه نه استفاده وکړي. مخکې یو څو ورځ مخکې داسې اوازه و چې ورور اندوانه نه استفاده مه کوئ چې اندوانه د کرونا د زیاتېدو کېږي. مګر نه، دا خبر نه دی. اندوانه چې ده د بدن مایعات زیاتوي، د بدن مایعات پوره کوي، بلکل ګټور دی او ډېر ښه هغه دی. کولی شي چې د بدن مقاومت جګه کړي، او د بدن فشار برابر کی، او د بدن مایعات پوره کی. په تاسو کولای شئ چې او دوانه نه خیر استفاده وکړي. نور میوه اوس ماشاءالله په افغانستان کې ډیر میوه دی، بازار ته داسې بازار د میوه نه تک دی، او ډیر ارزان هم دی، شکر. او تاسو کولای شئ هر نوع میوه راځي، او د کرونا مریض ته ډیر میوه ورکړي.
هر رقم میوی چې ورکول دې ډیر میوی ورکي چې دغه د بدن مقاومت پورته درسي. دا د اول سوال جواب وو کډ به نور هغه نوی د دریم سوال تلاستم. یو کو د مور خبره ده چې مور باید خپل ماشوم ته شدي ورکي کنه کې کورونا مرض ولدي. دې کوره چې ماسک واخلي او خپل ماشوم ته شدي ورکي څه خبره نشته دی. دا چې ماشوم چې د مقاومت پورته دی دغه نه لري او شدي ورکول د ماشوم ته ضروری ده. په هر حالاتو کې باید خپل ماشوم ته شدي ورکي د شدو لار نه کورونا انتقالي نه پیدا. او بل رابطه جنسی هم خپل مستقیما ته مشکل نه لري، مګر مهمه خبر ده چې د خلیل لار نه کنن او تماس نه او د نږدې فاصله نه هغه کیږي کورونا انتقالي یا نه بلته، مګر خپل رابطه جنسی چې ده مشکل نه لري، مګر انتقال د پریمیډیکیشن یا د خلیل لار نه یا مثلا د نږدې کیدو لار نه کېدای شي کورونا انتقال وکړي.
ورم مایدیه کومه که تشریح شواسه بفرمایئ آقای درویش.
در قسمت وقایع ما سه اقدام سر اساسی داریم: مراعات فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها. اساس ترین چیز هم نیسته که اگر ما یک سر مراعات بکنیم این اقدام اولیه برای ماست. دومی که ما از غذاهای استفاده بکنیم سیستم دفاعی رو بالا میبره. سبزیجات، میوه‌جات، همون که بیشتر در کسر احمدزاده گفتن ما هر نوع سبزیجات و میوه‌جات در وطن داریم و ارزان هم. نه به این ترتیب ما سن دفاعی رو بالا بریم و حتی ما در البته این دو نکته عام برای همه هستن. من در قسمت اعراضهای عمومی بسیار کوتاه بگویم که این مرض معمولا جاندردی، تب، خستگی، لرزه داره، گلودردی نسبتا کم شاید داشته باشه. در این موج سوم خیلی زیاد نداره، اما داده ها فرق میکنه. نفس تنگی در مرحله پیشرفتهش نفس تنگی پیدا میکنه و اگه تشدید میشه نفس تنگی بیشتر میشه، با اکسیژن ضرورت میشه، سرچوشن اکسیژن یا مغزت اکسیژن خون پایین میاید. این استیج هایش فرق میکنه، دکتر سید نعمت بیشتر توضیح داد. اما در قسمت دواهایی که بر این مرض ما استفاده میکنیم در شرایط خاص از انتیبیوتیک استفاده میکنیم به خاطر جلوگیری از سوپر انفکشن یا مداخله انتان دومی. وابسته به یک کدام از آفت دیده، مثلا اگر گلودردی داشته باشه ترجیحاً از ازیترومایسین خوب استفاده شود، سیستم تنفسی باشه میشه از زرقیات حتی استفاده شود در حالات پیشرفتش، که این دواها را زیر نظر یک دکتر مربوطه باید گرفته شود. اما دواهایی که در زمان مریضی به صورت عمومی میشه استفاده کرد، دواهای مثل مولتی ویتامین، مولتی منرال، دواهایی که در ترکیب خود زنگ داشته باشه، ویتامین جی داشته باشه، اینا را اکثرا میشه استفاده بکنه.
احمدزاده صاحب شما سوالا را اگر یادداشت کردین یا اگر دیگه توصیه میکنین چیزی بفرمایید.
ده وارد چه عام خبره وکم چه طول سر به خلاصی.
بسیار خوب.
اول قدم که دا به وایو چه کرونا شته، اما گیر دای پاندمیک ده، اما گیر دای وبا ده. په ټول افغانستان کې خبره شوې ده او په کوسه باندې ګرځي او ډیر خطرناک دی. د ټولنه که د موږ ورو ورو چې بس په افغانستان کې ډیر صدق کله کې چې د نور کوروناګان هم شته دی، مګر صحیح ده هغه په سیاسي خبره ده، خبره پیوی، مګر دا کرونا چې دی ورورجانه همګیر دی، کوسه په کوسه نیولی ده. په اول قدم کې موږ باید خپل ځان د کرونا نه وساتو، یعنی تدابیر محافظتي ولرو. په تدابیر محافظتي کې ماسک ډیره مهمه خبره ده. د کور نه چې راوځي ورورجانه بس ماسک په خوله کې ونیسئ، ضرور دی. بله خبره ده چې خپل ماسک کې فاصله ونیسئ، تقریبا یو نیم متر دوه متر فاصله باید وي. او د کور نه چې د بهر نه چې بیرته کور ته راځي، عاجل خپل لاسونه باید په صابون باندې ومینځي. او مهمه خبره ده چې اوس خو واکسین روان دی، باید ټول لرسي خپل ځان به واکسین کړي. پیدا او کله چې مثلا دغه شیان چې موږ په نظر کې نیسو، وقایوي به حالت په نظر کې نیسو، مخنیوي او خپل ځان د کورونا نه مخنیوي کوو، خو بیا هم ته اراض پیدا شو باید سمدستی باید مرکز سی ته لاړ شو یا ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر به وګوري. لکه چې د کورونا اراض چې دی په درې استیج باندې دی. په اول استیج کې مریض یا ناروغ سردردی، تب، د وجود درد پیدا کوي. دا ډیره مهمه خبره ده. دا بچی لکه دغه شی پیدا کوي باید ډاکټر ته لاړ شي. په دوم قدم کې پر دوم استیج کې مریض سالنده پیدا کیږي، نفس تنگی پیدا کیږي او اوسفته تنفس ورته لکه چې په صابنده کې لکه څنګه کوي په سجده باندې ورته صابنده پیدا کیږي او توخی وچه توخی پیدا کیږي ورته د ستوني خارښ ورته پیدا کیږي. دغه شاید دی چې باید دغه شاید باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر باید ډاکټر تر نظر لاندې دوا ونیسي. داسې نه چې دواخانه ته لاړ دواخانه دوا ونیسي، نه، ډاکټر تر نظر لاندې باید نقصې باندې باید دوا ونیسي. او کله چې عموما په کرونا مریضانو کې په شپږم یا پنځم یا شپږم ورځ کې ارسالات د خېټې درد او د ټول بدن درد پیدا کیږي او کمبود د مایعات پیدا کیږي، چې باید موږ د کرونا مریض ګرم اوبه باید ډېره وڅښي، ګرم شین چای وڅښي، ګرم چای وڅښي یا تور چای وڅښي، هر څه وڅښي، مثلا چې ګرم اوبه ډېره وڅښي او دغه په څنګ کې کنه میوجات نه ډېره استفاده وکړي، هر رقم میوې نه چې استفاده کولی شي باید، او سبزیجات نه ډېره استفاده وکړي، ځان ته یخنی جوړ کړي، د شیدو نه استفاده وکړي، هر څه چې ځان ته ګټه لري او د موقعیت د بدن پورته کوي هغه باید ونیسي. په درېم سټیج کې چې مریض حالت ډېر خراب کیږي او خبره اکسیجن ته رسیږي، وینه لخته کیږي، وینتلاتور کیږي، یعنی اکسیجن ته ضرورت کیږي، دا مریض باید تر مراقبت جدي لاندې یا په آی سی یو کې اوسي او باید تر مراقبت جدي لاندې ونیسي. دا درېم سټیج ده. او بل اخره راغلو دې ته چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا جدي ده، خطرناک دی او جدي ونیسي، پیدا تر سوچ خپل ځان وژغوري او خپل فامیل وژغوري. کدی بهر راوځي ماسک نیسي، یواز خپل ځان نه وژغوري بلکې خپل فامیل ټول فامیل خپل ځان وژغوري. دا یواز نه ده چې سوچ کو هنسال ده یا پرزاره ده یا عمر ندیر ده دا کارو کې، نه، ټول باید وکړي. ځوانان که مثلا کرونا نه نیسي، مثلا پلس شل فیصد وقاتو کې دی سالم انتقال کوونکی ده، یعنی ویروس انتقال
کوي. تشکر دکتر صاحب، وقت ما با پایانش یک دو سه دقیقه وقت ترک میکنیم و درویش صاحب هم به خاطر جنبندی آخرین سخنانشان فرصت بدیم. درویش صاحب شما برنامه رو جنبندی کنین صاحب.
تشکر نظر صاحب، ما در یک دقیقه مختصر میگم که کرونا یک مرض ویروسی است که عمدتا سیستم تنفسی رو مورد حمله قرار میده و در تمام سنین دیده میشه، اما بیشتر در سنین بالاتر، در اطفال و نوجوانان کمتر دیده میشه. این مرض یک حالت سیر سعودی را داره. بعض امراض بعض افراد مریدون وقت مریض بهبودی پیدا کرده، بعد از یک دوره بهبودی دوباره دچار مشکل شده و حتی به مرگ انجام میده. بنابراین به این خاطر ما مرض را تا زمانی که شفایابی کامل و 100% به وجود نیامده با مشوری دکتر پیش بریم، مشوری دکتر در نظر گرفته دواهای لازمی را استفاده بکنیم، مراقبت های خانگی را هم در نظر بگیریم. برای وقایع از این مرض فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم، زیاد جمع نشیم در هر جای، در جاهای بیروبار نریم مگر اینکه مجبور باشیم. ماسک همیشه استفاده بکنیم به مجرد که از خانه بیرون میشیم. دست را همیشه با آب و صابون حداقل گپ از بشوییم و سانیتایزر یا می دستشویی های بدون آب که در بازار وجود داره از ما استفاده بکنیم.
نه،
این سه مورد را حتما در نظر بگیریم.
تشکر.
واکسین کرونا وجود داره، واکسین کرونا را با دوزهای لازمی که دو دوز و تعقیب هم است با فاصله زمانی معین حتما استفاده بکنیم. بعد دستورات وزارت صحت هم جدی توجه بکنیم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر از اردو دکتر صاحب محترم، دکتر نعمت الله احمدزاده، دکتر صاحب احسان الله درویش، از اشتراکتان، از معلوماتتان یک جان تشکر.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
شیرینو ما چه تیره مجره قدره دیوگو پسی بگی مجره قدره شیرینو ما چه تیره مجره قدره دیوگو پسی بگی